هغه ورک سیوی کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خپرونې د جوړولو او تنظیمولو ویاړ راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ یې د ازادي راډیو د بېلابېلو خپرونو په ترڅ کې درته خپروو. نو په دې هیله چې ستاسو ورک سوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او ورک سوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تاهر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوریزو پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د دې ونی ومه ورځ خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونی د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري ناکامه نه و. پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو، خو د فلسطین او اسرایلو ترمنځ نخته او بمباری هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافی اندازه خړه کړی ده. دا زل ومه ورځ په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده، را سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشي. تیرونه د اکتوبر په ومه او یو لسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفات لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکل شوی یو سایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم زمکه توخ نه وخت علي ورکی تر اوسه یو سلو دو لس کلی لمنځت للی، لکه تر لګه ول زر کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوی دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیر په ورکړه کې څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شوی شمیر لمخې پکې ل 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. ازادي رادیو ته د رالیګل شوی ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کې چا حاضر وانی دي.
کاملا ما زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرده که هم زخمی بود، اما رو برد اگه کلان هم زیرا وواره شده.
مادر خبرم میاد، دختر نیا، پسر میاد، از خوار از این چی خبر نیاد
چه همه استغفر الله
تو بزور خورا.
او د زلزلو د معلوماتو نړیوالو احصایو لمخي هرات تیرونه ل لومړی زلزلې ورسته شاوخوا شل زلې ټکرونه خوړلې او د ټولو زلزلو مرکز ترزمکه لاندې ل لسو تر یو لسو کیلومتر پورې خودل شوې ده. لومړی ورسته زلزلې شپږ اشاریه درې درجه اټکل شوې چې مرکزونه د تباهۍ لزای ل 25 تر 1.5 کیلومتر لري د هندوکش د غرونو د لویدیز سلسلې پورسته کې اټکل شوې.
په افغانستان په لویدیز او مرکزی سیمو ولایتونو مرکزی ولایتونو کې ورسته زلزلې چې دي د نسبتا د ایرګي او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته کم خوځښتونه دي، دا لقبل رامنځته کیږي. ورسته زلزلې چې وا شلو ارتکو د 10 کیلومتر کې د زمکه قرار لرلو، نو د زلزلې چې وا د دې پسې رافټر شاکونه چې دي په عموم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي، خو د سې کم وخت کې واقع شي چې د سې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي. ځکه چې کومه انرژي چې د هویلري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي، نو ریلیز کای هغه په غول کې زیات دی او ورسته بیا چیزان بیرته موومنت ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمولوژي له نظره کچیر په یوه منطقه کې یو زوراور زلزلہ مې سره غلی وي، نو د دې ډیر امکان شته چې دغه زوراور زلزلہ بیا تکرار شي په راتلونکي کې.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدی نسبتا کم خود شپږ اشاریه دوه درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان یې واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې اویا کال وړاندې تجربه شوې دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان کې څام د ویدو آتش فشارونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت لامل رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري ایجابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي. خو دې کې چې پر اټلونکو کې خلک د په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپل جوړوي د انجینر سره په مشورې او دغه په ځان باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر په کلو باندې کې وکدل شي، اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو، او ډبرو څخه جوړ شوی دی. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجنیرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانی وکتل شي او هغه ودانی چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي.
د طالبانو د لومړنۍ معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان، رباط سنگي، انجیل کروخ، ګلران، غوریان او کوسان ولسوالۍ کې لشلو زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د اویا او کلو په اندازه خي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوري. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو واټونو تیري. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنۍ د لمنځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم لمنځه تللي. داسې کورنۍ هم لمنځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیره بابا د خپل کورنۍ د غړو مړی شماري او چې لس مړی وشماري سلګی نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی. د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی، له ازادۍ راډیو سره د سترګو لیدلې حال ویلې دی.
معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی، زنانه پکې شهادت رسیدلی. داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده، یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و. نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو، هغه بیا د خپل کورنیو ته سپارل کېدې. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد دی چې لیده، واقعا زړه سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته. چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللې و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نور ټول کورنۍ له منځه تللې و، شهادت رسیدلی و. یعنی دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یې چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونې پېښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړهییز چاپېریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلیو ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالیه ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلې استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه را اړول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 5 ملیون ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلې. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 ملیون مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 ملیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی اماراتو بیا 3 تنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 ملیونه افغاني مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړي، خو نورې څه نه دی ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي، خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهورې څېرې هم میدان ته راښکته شوې. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتې. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزی بانک بنسټګر میرویس عزیزی هم په خپله ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزی بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په ډاګه کړه چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلیو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلیو لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنیو ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همدارس پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر په خوانی مرستیال امر الله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاحالدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلمیار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستي 2 کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله له ارګه 100 میلیون افغانۍ د هرات زلزله ځپلو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونو په هرات کې و ک مقصد هغه د سری میاشتې و ک د زیدي حوادث و ک د نورو وزارتو و هغه لته د چې په کار اختص ول خپل وسو توانی و کې یعنی ځانونه ځای ته ورسول.
طالبانو همدارس د هرات د مرستو همغږي ته کمیسون هم جوړ کړي خو د دوی هیڅ چارواکي هم لخپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قریف اسیودین د هرات د نورین ځپلو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر د روغتیا وزیر قلن در او بعد د پیخي د زایلی دوت ته ورغلی او لښتمنو تجارانو د نورین ځپلو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خوبل خو د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د افغانستان په ګڼ ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمه درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیه بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوی صندوق کې اچولي. او د افغانستان خزې کڅه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانې دي خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلو ته بیل کړي په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالی له 100 جوړو زیاتې خزینه جامې د ماشومانو د کالیو شپېته بستي خزینه او نارینه بوټان کمپلی او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي بلکې د ژمي پر اتلو سره هم هراتی نورین ځپلی هیر نکړي. خو پښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
لخیره بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسیدلې یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل موږ وکړی سو یو ډېش میر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو انتقال کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کیږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کیږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لاستر ځنی کې ناست، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه بدل شوه او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ور یاده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی دي او دا بیا بل خصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي دا د افغانانو پر د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفت حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث په همدې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په توده بحث اوختي. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه یې کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بیا چې ویزه نه لري هغوی هم بیا ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د دې ژمي راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپیل کې اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال وګونو پر وړاندې او دا رنګ په سوبسین یا کراچي په شهر کې د افغان کډوال ډیر وزول وسو او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت زربلاجل تر نومبر تراول نیټې پر ټیمر کړو هغه کډی روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پترات کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
په یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بله غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د ناامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یو لسلک افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې هم خبر وکړو خو کو بدعملی ختمه نو دا دهشتگرد چې نن په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستی دا چې چار اوستی دي ایمان تیر کا بیا جرنل باجوا جرنل فیض عمران عارف الوی محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته ولګي چې او ته دا شی ختمه
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی
دا د ننګرهار دا د خوست دا د کندوز دا د جلال آباد او دا د کابل میند خویندې چه پده خورا صورت تزلیل کی گی تزلیل یا پختلو یا پختلو
سردار بابک پیو بلغونده که ده پختونخوا خلق را بلیلی چه ده پاکستان ده ورسته و پریک رو پرولانده پکلاکه و دریگی
پا افغانستان که هو پاکه جولی که هو ده واو ازوانانو ده پی خورتا راوست پختونخوا تا ده شر ده پارا او ایدا جمن مسلمانان رونه دی ده بدل دهی دا که گلبدینو دا که ربانیو دا که سیافو دا که بلو دا که بلو دا که بلو بیا به پاغ وقت ولی خان بابا پاتای لپی غور ورکاو وید افغانستان ندلتا پختان مشرانو میند خویند رالی ولی خان پی خپده ولی خان پی خپنو خو ولی خان ورکاوی
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو
محمود خان اتکزی یا ور بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع غور وکړي هغه ګواښ کړی چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لنډ مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي
چې دا د نه خوشه ته باسه ته دا نشه کوله تعلمي قوانين د کډوالو غو نشه په مال کوله موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارما پر دوی باندې خپل وطن سور کوي پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي وطن مې ور در بدر کوي پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کوي یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی پاکستان نه دی منلی انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده تا هلته افغان کډوال پر زوره نسې لژلی
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني بله خوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستانی حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم یې د خلکو د اموالو چورته ملاتړلې ده
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید ویم چې زموږ یو شمیر پولیس ته مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې تر پزور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں
سوال کې دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیروونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې څلوېښت کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سه او د نړیوالو قوتونو سه په عربونو ډالر واخیستل، او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي، او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده، او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه، او د پاکستان د پریکړې ظالمانه بللې ده. خو د دې په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي. په راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې د امحال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځیدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف را دنګلي. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي، چا نه پیسې شکې، چا نه ځمکې لاندې کړې، دا څال دوی راکېسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي چې دلته څه روان دي،
اس وخت پاکستان میں افغان مهاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړي، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی، هلته عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چرانه نوتی بیا پر راواچی بیا وټکی بیا وډبی بیا بی عزت کی نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه راخلاصوله، چې دروازه دې راخلاصه کې بیا دې بی عزت ویل کړل.
په سویلی پښتونخوا کې مخور دیني عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنه یې ټینګار کړی.
نن تزما رسوایی که الله به تا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوایی، نن ما ذلیل که الله رب العزت کی د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کی ما مکه وای ما اخو راز د شو تل کل ایام نو داویلها بین الناس فی ورج د کل بت ما جره کل بزم اجره.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 25 شورزو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کیدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر وچا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګری قربانیان دي، اوس تر خه پاکستانیانو هم خه پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو وخته
ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے،
تاسو د دوی ورتیا وګوري پاکستان ته خدمتونه او د مهذب سیدو حالت وڅاري دوی څکل د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي نه د ترهګرۍ برخه دي بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي وزاسې باید ونی شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پلو ته واسطه وشي او شړل شي عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی کړی دی تېرونۍ که څه هم د پاکستان رسنۍ پام فلسطین ته واوښته خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د